Radio.
درنو دوستانو السلام علیکم، زما اجمالاند او زما د همکار شمشاد زدران سلامونه ومنه، سار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو هرکلی کوو. ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.6 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.5 په صافه او واضحه توګه اوریدل کیږي. د معمول سره سم د ازادي رادیو نن ورځې خبرونه له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. دا ننګرهار ولایت سیمه ایز چارواکي وایي په خوګیانوی ولسوالۍ کې د بارک په نوم د مرستندوی موسې په دفتر کې وی 14 درې کسان وژل دي. د ناټو په مشرۍ د غوسم راتړ ماموریت په افغانستان کې د یو امریکایي سرتیری د وژل کېدو خبر ورکړی دی. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي ایران باید اټومي وسله ترلاسه نه کړي. بشپړ خبر نو واوري. دا ننګرهار ولایت سیمه ایز چارواکي وایي په خوګیانوی ولسوالۍ کې د برک پنوم د مرستندوی موسې په دفتر کې وی 14 درې کسان وشلي. د ننګرهار د والی وایاند تاوله خوګیانی تیر شپه ازادي رډیو ته وویل دا کسان د ماین په 14 کې وشل شوي. د خوګیانی په وینا په 14 کې شپږ نور کسان ټپیان شوي دي.
در نتیجه این انفجار 3 تن شهید و 6 تن دیگر.
خوګیانی زیاته کړه تر اوسه معلومه نه ده چې په موسسه کې دننه د ماین څنګه ځای پر ځای شوی. دا ناټو په مشرۍ د غوسم لاټړ ماموریت په افغانستان کې د یو امریکایي سرتیری د وژل کېدو خبر ورکړي. ناټو پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې د سرتیری د غوسم لاټړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو د روزنې په پروګرام کې دنده لرله. په خبر پاڼه کې د وژل شوی سرتیری هویت نه دی ښودل شوی، خو یادونه کوي چې په دې اړه څېړنې پیل شوې دي. د افغانستان د کرکټ غوره لیگ سیالۍ نن د 5 لوبډلو ترمنځ پیلېږي. دا لوبې د متحده عربي اماراتو په شارجه ښار کې ترسره کیږي او 3 اونۍ دوام کوي. په دې لړ کې د کابل، پکتیا، کندهار، ننګرهار او بلخ لوبډلې لوبې کوي چې لومړی به د کابل او پکتیا د لوبډلو ترمنځ وي. د کابل په لوبډله کې راشد خان او د پکتیا په لوبډله کې شاهد افریدی لوبه کوي. د افغانستان غوره لیگ د نړۍ له لومړۍ درجه لیګونو څخه شمیرل کیږي او د تکړه افغان لوبغاړو ترڅنګ د ګریس ګیل او برندن مکولم په څیر د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو نامتو لوبغاړي هم پکې برخه لري. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي ایران باید اټومي وسله ترلاسه نه کړي. میرمن مرکل پرون په بیت المقدس کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې ایران به د اټومي وسلو ترلاسه کولو ته پرې نه کړي. خو د جرمني صدر اعظم په دې اړه چې څنګه به د ایران د اټومي وسلو مخنیوي کوي له نتنیاهو سره مخالفت وخوت. نتنیاهو له میرمن ملکر سره په کتنه کې پر اروپایي هیوادونو غږ وکړ چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر پله پل کېږدي او د اسرائیلو له دښمن هیواد سره لا ټومي موافقه ووسی. برمن مرکل اسرائیل ته د 2 ورځني سفر په پیل کې دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د يهودانو د ډلیزي وژنې یا هالوکاست قربانیانو سلی ته د درناوي لپاره ولاړه. ټاکل شوې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بنن په نوې ډلی کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره وګوري. پوتین پرون مقام د یو 2 ورځني سفر په مخه نوې ډلی ته رسیدلی. د هند بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر پوتین او مودي به نن د هند روسیې په کلنۍ غونډه کې برخه واخلي او د 2 تړونونو د لاسلیک کولو پر مهال به حاضر وي. د هندي رسنیو د رپورټونو له مخې دا تړونونه به د اټومي انرژۍ، فضایي څېړنو او اقتصاد په برخو کې وي. تمه ده چې هند او روسیا به د 5 میلیارد ډالر په ارزښت د روسیې د S-400 دافي هوا توغندیو د پیرودلو تړون هم لاسلیک کړي. دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالاتو پر روسیې بندیزونه لګولي او ګواښ کړی چې هغه هیوادونه به په خپلو بندیزونو کې شامل کړي شي د روسیې له دفاعي او استخباراتي ادارو سره تجارتي راکړه ورکړه لري. دا هند او روسیې اړیکې د سړې جګړې له وخته راوروسته له دې چې امریکا د هند له سیال پاکستان سره اړیکې نږدې کړي، خو راتاود دي. خو په وروستیو 2 کلونو کې له امریکا سره هم د هند دفاعي اړیکې پراخې شوي او ګډ پوځي تمرینونه یې ورسره کړي. هالنډي او امریکایي چارواکو د روسیې پر پوځي استخباراتو تور لګولی چې د ډوپنګ زده او د کیمیاوي وسلو د څار نړیوالې ادارې په ګډون د یو شمېر نړیوالو موسسو د معلوماتو د حق کولو په څو اړخیزو ګڼ ملتي کمپاینونو کې لاس لري. دا هالند حکومت پرون پنځشنبه اعلان وکړ چې په اپریل میاشت کې 4 تنه روسی جنټان د کیمیاوي وسلو د مخنیوي پر ادارې د برید د پلان له کبله له خپلې خاورې وایستله. اوس په 2014 کال کې د اوکراین په فضا کې د یوې مسافر وړونکي جټ الوتکې د ویشتلو د پیښې په اړه تحقیقات کوي. هلندي چارواکي وایي چې د روسیې جنټانو په حق کې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د ادارې د کمپیوټرونو د سیستم د حق کولو هڅه کړې وه. له دې څرګندونو څو ساعت وروسته په واشنگټن کې د امریکا عدلي وزارت په همدې پلان کې د روسیې د پوځي استخباراتو پر وو افسرانو د لاس لرلو تورونه اعلان کړل. په دې ډله کې څلور تنه هماغه کسان وو چې هلند له خپلې خاورې ایستلې. په دې تړاو د کاناډا او برتانیا لخوا ورته اعلانونه د هغه هڅو د پراخېدو نښې نښانې دي چې په ترڅ کې لویدیځو متحدانو د روسیې د استخباراتي ادارو په تیره د پوځي استخباراتو د ادارې جی آر یو پر ضد اقدامات پیل کړي دي. دا خبرونه دوستانو خبرونه مل آزادۍ راډیوونه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه آزادۍ راډیو ډاټ کام کې هر وخت چې غواړئ وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. د امریکا یو جګپول پوزي چارواکي ویلي چې په تیر خنړی دوبی کې د افغانستان د پوز او پولیسو د تلفاتو زیاتې دل مهمه مسله ده او ځانګړي پاملرنه غواړي. پر دې موضوع په ریپورت سربیر راوړی چې د انتخاباتو د شکایتونو کمیسون وایي په نږدې ورځو کې به د ولسی جرګې لپاره یو شمیر کاندیدانو نمونه له لیست نه لری کړي. دا هم واوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر له ځانګړي استازي وخت چې د تیر په مقایسه چې وادي وګړی وو د پاکستان په اړه په نظریاتو کې حساس اوسي. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو، د ژوند رنګونه هم دراوړو. په یو شمېر نورو رپورټونو سربیره به د سیمې او نړۍ په مسایلو کې واوري چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یو او دوه ورځني سفر په مخه هند ته رسیدلی. د امریکا یو جګپول پوزي چارواکي ویلي چې په تیر خنړی دوبی کې د افغانستان د پوز او پولیسو د تلفاتو زیاتیدل مهمه موضوع ده او ځانګړي پاملرنه غواړي. د امریکا د پوز د مرکزی قرارګاه عمومي قمندان جوزف وټل تیر ماښام په پینټاګون کې خبريالانو ته وویل د افغان ځواکونو د تلفاتو وجه پر هغه امنیتي پوستو اعتقاد چې طالبان یې اسانه پنخه کولای شي. د موضوع په اړه نور جزئیات د احمد تکل په ریپورت کې.
د امریکا د پوز د مرکزی قرارګاه عمومي قمندان جنرال جوزف ووټل وای د افغان پوز او پولیسو د تلفاتو زیاتیدل په افغانستان کې د ډیره امریکایي او نړیوالو ځواکونو د نوي عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر لپاره د تمرکز خورا مهمه مسله ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قرارګاه د افغان حکومت د غوښتنې لمخه په جګړو کې د سرتیرو د تلفاتو شمیر نه افشا کوي، خو جنرال ووټل وویل د جګړو په سګنی موسم کې د افغان ځواکونو د تلفاتو شمیره ډیره لوړه وه. ووټل چې پرون یې په پینټاګون کې خبريالانو ته څرګندونې کولې په سګنی کال کې د افغان ځواکونو د تلفاتو د شمیر په اړه څه ونه ویل، خو دومره یادونه یې وکړه چې افغان چارواکو د تویلي چې د تلفاتو زیاتیدل دوی له خپلې لارې نه ګرځوي. افغان ځواکونو په 2014 کال کې چې ډیره برخه نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووتل د ټولو محاربوي عملیاتو مشري په غاړه واخیسته او د نړیوالو پوځیانو دنده تر سلا مشورو او د سرتیرو تر روزنې پورې محدوده شوه. له همغه وخت د امریکایي ځواکونو لملاتړ سره سره د طالبانو او نورو تروریستي ډلو پر ضد په جګړه کې د افغان ځواکونو مرګ ژوبله زیاته شوه. جنرال ووټل وویل د افغان ځواکونو د تلفاتو وجه تر ډیره هغه ولاړ دفاعي تاکتیکونه دي چې دوی له ستونزو سره مخامخ کوي. د افغانستان دفاع وزارت د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتیدو په اړه د لویدیځو رسنیو راپورونه رد کړي دي. نیویورک ټایمز رسپانې په دې وروستیو کې په یو راپور کې لیکلی وو چې د 20 ورځو په ترڅ کې شاوخوا 400 افغان سرتیري وژل شوي. د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې د دې راپور ارقام دقیق نه دي. دا په داسې حال کې ده چې حکومتي چارواکو هم په دې ورستیو کې د افغان پوځیانو د تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې. دفاع وزیر طارق شاه بهرامي څو ورځې مخکې په مشرانو جرګه کې د څرګندونو پر مهال د ملي اردو د سرتیرو د تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم څو نه مخکې د پولیسو د همغږۍ د نړیوال بورډ په غونډه کې د پولیسو د مرګ ژوبلې د کمولو په خاطر د کورنیو چارو له وزارت څخه د نویو طرحو او کړنلارو د عملي کولو غوښتنه وکړه. د امریکا د پوز د مرکزی قرارګاه عمومي قمندان جنرال ووټل په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل د امریکا پوز له هم هڅه کوي چې افغان ځواکونه پر امنیتی پوستو چې د پواینا تل تر ګواخ لاندې دي او طالبان پر لپسې حمله پرې کوي اتکا کم کړی. د اسوشیټډ پریس خبري اجانس د راپور لمخه امریکایي چارواکو په تیرو لک تر لګه شپږو کلونو کې افغان چارواکو ته ویل دي چې د دې ډول امنیتی پوسټو ساتنه ګران کار دی او پرله پسې هڅې کړي چې قناعت ورکړي څو له دې پوسټو ووزي، خو افغان چارواکي نه مني او وایي امنیتی پوسټې د عامو وګړو د خوندیتوب لپاره ډیر زیات اهمیت لري.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون وایي چې په نږدې ورځو کې به ولسی جرګې لپاره یو شمېر نور کاندیدانو نومونه له لیست نه لرې کړي. د دې کمیسیون مرستیالې حمیرا حکمل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تر راتلونکو څو ورځو به د لرې کېدونکو کاندیدانو لیست له رسنیو سره شریک شي. محمد حدیث پردي په اړه رپورټ لري.
د انتخاباتو د نیټې پر نږدې کېدو د ولسی جرګې لپاره د نوماندانو ترمنځ سیالۍ هم جدي کیږي، خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له لیست څخه د ځینو نوماندانو د لرې کېدو خبره کوي. د دغه کمیسیون مرستیال حمیرا حکمل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ځینې نوماندان به د غیر مسؤولو وسله والو د لرلو په دولتي ادارو کې د فعالیت او د اسنادو د نه تکمیل له کبله د دغه کمیسیون له لوري له لیست څخه حذف شي.
وظیفې کمیسیون ماموریت کمیسیون طبعا تهدیدات او خطرات خود داره.
نوموړي وایي د کمیسیون دنده او ماموریت سیدای چې غواخونه لزان سره لري او لکوم غواخونو سره چې وس مونږ مخامخ یو غواړم دلته یاد کړم. خدا په دې معنی نه ده چې مونږ دې لچا ویرول رو پام دې ورځو کې به یو شمې نور چې لبخانه یو حس شو څخه ډیر خطرناک دي او دوسی بشپړی شوې دي لری شي
داشتیم که اختار جدی گرفته بودن دوسیایشان تکمیل شده و حذف میشن.
ل دې وړاندې د کمیسیون 15 د شتنه د نوماندانو له ورستی لیست څخه حذف او 15 څلوېختن نور نوماندانو ته اختار او توصیه کړی وي. د محل دولسي جرګې د انتخاباتو لپاره 2515 تنه کاندیدان په انتخاباتي منډو ترډو مصروف دي، خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نه روښانه کوي چې په څومره شمیر کې کاندیدان به حذف شي. له دې ټولو سره سره یو شمیر انتخاباتي نظر بنسټونه وایي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون صلاحیت لري چې حتی د انتخاباتو تر ورځې د ولسي جرګې کاندیدان د کاندیداتوري له لیست نه حذف کړي، خو پریکړه به یې د قانون او اسنادو پر بنسټ وي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در بحث تنفیذ قانون و در عین حال اعمال صلاحیتشان به شکل جدی
دی وای د قانون د تنفیذ او د صلاحیتونو د اعمال په برخه کې د دوی دغه کار د ستایلو دی. هغوی چې شرایط نه پوره کوي او غواړي په چل مسولیت ترلاسه کړي باید ورسره قانوني چلند وشي. که دوی اسناد بشپړ کړي وي باید اقدام وکړي او موږ له دغه پروسې په جدي توګه ملاتړ کوو. ښاغلی رشید د کمپاینونو پر مهال د ځینو نوماندانو غیر قانوني کړنو ته په اشاره سره وایي چې خلک باید پوه وړو نوماندانو ته رایه ورکړي.
آزادی خبری مجله اوری.
دا پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړی استازي څخه وغوښتي چې د تیر په مقایسه چې وادي وګړې وو د پاکستان په اړه نظریاتو کې حساس اوسي. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځنګړی استازي په توګه د ظلمي خلیلزاد ټاکل کېدو پاکستان اندېښمن کړی. ښاغلی خلیلزاد تر دې وړاندې د امریکا له حکومت نه غوښتي وو چې پاکستان دې د ترهګرو ډلو له ملاتړ لاس تر څو چې پاکستان د ترهګرو ډلو له ملاتړ لاس نه وي اخیستی دا هیواد دې د ترهګرو د ملاتړو هیوادونو په توګه اعلان کړي. فریبا ظاهر په اړه رپورټ لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد څخه غوښتي چې د پخوا په مقایسه چې یو عادي وګړی وو د پاکستان په اړه نظریاتو کې حساس اوسي. پخوانی امریکایي ډیپلومات زلمی خلیلزاد له وړاندې له امریکا څخه غوښتي وو چې که پاکستان د ترهګرو ملاتړ او پناه ورکولو ته ادامه ورکړي نو دغه هیواد باید یو تروریست هیواد اعلان سي. په نوي پوسټ کې د شغلی خلیلزاد ګمارلو پاکستان اندېښمن کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په وینا د زلمی خلیلزاد ټاکنی د دغه هیواد پر رسنیو کې منفي خبرګونونه راپورته کړي دي. شاه محمود قریشی چې د اکتوبر پر 3مه په واشنگټن کې د سولې په انسټیټیوټ کې خبرې کولې دغه راز وویل شغلی خلیلزاد نوې دنده سپارل شوې ده. زه هیله لرم او ورڅخه غواړم چې د پاکستان په اړه خپل نظریاتو کې حساس اوسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دی ویل لامل مخې ټاکل سوی چې زلمی خلیلزاد د ولسمشر د ځنګړي استازي په توګه تر ټاکل کېدو وروسته افغانستان او پاکستان ته خپل لمړنی سفر د اکتوبر پر 4 مپایل او وروسته به متحده عربی اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته هم سفرونه وکړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په خپل راپور کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې په حواله لیکلي چې زلمی خلیلزاد د خبرو میسته د طالبانو در اوستلو په برخه کې د امریکا هڅې همغږي کوي او زیاتوي چې دغه سفر د افغانستان د سولې په مذاکراتو کې د امریکا د ګډون ملاتړ او زمينه سازي په برخه کې د دغه هیواد اراده منعکسوي. د امریکا متحده ایالاتو د پاکستان په وړاندې په دې وروستیو کې خپل دریځ سخت کړی دی او له دې کبله چې پاکستان په خپل خاور کې د طالبانو د پناه ځایونو په لمنځوړلو کې کافي اقدامات نه دي کړي، نو امریکا خپل پوځي مرستې پر اسلام آباد ځنډولې دي. شاه محمود قریشي په واشنگټن کې د سولې په انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال د غرض له امریکا څخه غوښتي چې له پاکستان سره بیرته اړیکې شي کړي، پوځي مرستې پیل او په افغانستان کې د یاغیانو په بریدونو کې د پاکستان تورنول ختم کړي. نوموړي ژمنه وکړه چې پاکستان د افغانستان د جګړې د ختمېدو لپاره له طالبانو سره د سولې مذاکراتو ملاتړ کوي.
اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، عصمت ساروان ورته کتنه کړي.
بلومبرګ خبرونه د پاکستان د پخوانی پوځي مشر پرویز مشرف خبري خبري کړي چې وایي که امریکایي پوځیان له افغانستانه ووتل نو په دې هیواد کې به نیابتي جګړه پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان اوس هم وایي چې پاکستان او یو شمېر نور هیوادونه په افغانستان کې نیابتي جګړې کوي او خپل منځي سیالۍ پکې پالي. د دوی په باور پاکستان په دې پلمه چې هند د افغانستان له خاورې په پاکستان کې لاسوهنه کوي، د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي. مشرف چې په 1999 میلادي کال کې د یوې کودتا له لارې واک ته ورسېد او بالاخره په 2008 میلادي کال له واکه وپرځول شو، وایي چې پاکستان د افغانستان د ولس کلنې لانجې سولیز حل غواړي، خو د هند ته د تور ګوته ونیوله چې له افغانستان څخه په پاکستان کې د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ لپاره کار اخلي. مشرف له واک څخه تر لدې کېدو وروسته په مرکو کې په زغرده ویلي چې پاکستان په افغانستان کې له نیابتي ځواک څخه چې اشاره یې طالبانو ته وه د خپل لوی ګاونډي هند پر ضد کار اخیستی دی. مشرف چې په دوبۍ کې جلا وطن دی په خپل لوکس اپارټمان کې په یو مرکه کې وویل که امریکایي پوځیان سل په سلو کې ووزي په افغانستان کې د نیابتي جګړې توقع ولري. مشرف وویل پاکستان په افغانستان کې د هند نفوذ ویني او هند باید له افغانستانه ووزي. دی وایي که امریکایي پوځیان له افغانستانه ووزي، هند او پاکستان به په دې هیواد کې د سیالو ډلو ملاتړ پیل کړي او نیابتي جګړه به زور واخلي. هند په تیرو ولسو کلونو کې له افغانستان سره شاوخوا 4 میلیارد ډالر مرسته کړې. هند وایي چې له افغانستان سره یوازې بشري مرستې کوي او د افغانستان په پرمختیایي پروژو کې برخه اخلي. او اروپایي کمیسیون په خپل نشیه کې لیکلي چې له افغانستان سره بشري مرستې زیاتوي او د سش کال تر پای ته رسیدو مخکې 40 میلیون یورو نوري افغانستان ته ورکوي. د دې خبرونې پر اساس په افغانستان کې سرجنې وچکالي په وروستیو څو لسیزو کې بیساری و او له همدې کبله په افغانستان کې له وچکالي ځپلیو او د کورنیو جګړو له بې ځایه شویو سره به مرستې وکړي. د افغان چارواکو په وینا په لکونو افغانان د وچکالۍ له لاسه بې ځایه شوي دي. له افغانستان سره د اروپایي اتحادیې له دې تازه مرستې سره به په روان کال کې د دې اتحادیې بشري مرستې 25 میلیون یورو ته ورسیږي. نشی د اروپایي اتحادیې د بشري چارو د کمشنر په قول لیکلي چې د افغانستان په بشري وضعیت کې شوالې نه دی راغلې. د کال له پیله بحران پراخ شوی او وچکالی زیاته شوې ده. د اروپایي کمیسیون په خبرونه کې د اروپایي اتحادیې د بحرانونو د مدیریت او بشري چارو د کمشنر کریستوس لیاندیس په قول ویل شوی چې دا بشري مرستې د اړو کسانو پر اساسي او ابتدایي اړتیاو لکه سرپناه، خوړو، د چاکوبو، حفظ الصحې او طبي خدماتو تمرکز کوي.
یو شمیر افغان خونکي شکایت کوي چې حکومت له دوی سره کړې ژمنې نه دي عملي کړې او دوی له سختو ستونزو سره مخ دي. عام افغانان هم په افغانستان کې د خونکو ژوند له کړاو ډک بولي او په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې پرون په افغانستان کې د خونکو ورځ وه. محمد حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
د خوونکو د نړیوال ورځ لر رسیدو سره سم په افغانستان کې د خوونکو د بد وضعیت لکبل په حکومت انتقادونه مطرح کیږي. یو شمیر خوونکو وایي چې د حکومت لښمنو سره سره لا هم دوی له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دوی وایي د خوونکو د وضعیت له ښه کېدو پرته د افغانستان د پوهنې سکتور په برخه کې پرمختګ ناممکن دی. دوه تنه خوونکي محمد افضل او ګلرحمن قاضي د خپلو ستونزو په اړه وایي:
متاسفانه زموږ وطن کې په دې وروستۍ اتلس کالو کې په میلیارډو ډالر سرازیر شول، مگر د وخت حکومتونه آگاهانه یا نا آگاهانه په پوهنه باندې درست سرمایه گذاری نه کړی.
دولت باید د دوی لپاره ځینې تضمینات ولري. اول وظیفوي مسؤلیت دی، دا باید داسې نه چې هر څه اوښته لري کیو استوا چیو تقاعد ورکیو امثال د دی. بل د دوی اقتصادي برخه ده چې باید دوی ته ښه معاش ورکړل شي چې حد اقل اوسط ژوند د دوی پرې فراهم شي چې دوی د اقتصادي لحاظه د مشکلاتو سره مواجه نه شي.
دا په داسې حال کې ده چې حکومتي چارواکو په ځانګړې توګه ولسمشر غنی په کراتو په افغانستان کې د ښوونکو د وضعیت د ښه کېدو په برخه کې ژمنې کړي دي. د اکتوبر 15 هر کال په نړۍ کې د ښوونکي د نړیوالې ورځې په مناسبت لمانځل کیږي او په دغه ورځ د ښوونکي د مانوي ارزښت د درناوي په پار غونډې جوړیږي. په کابل کې د پنجشنبې په ورځ هم د ښوونکي د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان د پوهنې د ملي ائتلاف له لورې غونډه جوړه شوې وه. په دغه غونډه کې د ښوونکو وضعیت ته د نه پاملرنې له کبله پر حکومت انتقاد وشو، خو د پوهنې وزارت مرستیال وزیر سردار محمد رحیمی ویل چې دوی په دې برخه کې بی تفاوت نه دي.
در واقع وزارت
معارف مبتنی بر تعهد دی وی د پوهنې وزارت لکه څنګه چشمنه کړی و ولسمشر هم ویلی و د سکل د میزان د میاشتې څخه رتبه معاشات په پام کې نیسي او د خوونکو امتیازات به زیات شي. هم هیوادوال بیا وی حکومت تل شمنی کړی خو بیا هم خوونکو له ناوړه اقتصادي وضعیت څخه زوريږي.
نوم یې مغفور الله دی او معلم چې دی زموږ د معنوي پلار په حیث دی، باید چې شاګردان احترام وکړي او د دولت یې باید چې ورته پاملرنه وکړي. د دوی ماشینه که بندې مثال نه دي ورکړي، ماشینه یې ورکړي، پر معلمانو نظارت وکړي. مثال چې دوی یو غوښتنه یې د معلم د باید چې هغه غوښتنه ورفره کړي. نو
نوم یې ولی محمد دی. د معلم په اړه دومره ویلی سم چې معلم ډیر ستر مقام لري، یعنی تر هر چا د معلم مقام لوړ دی، ارزښت یې زیات دی. که ووایي د معنوي پلار حیثیت لري، خو ولې معلم که وګورو نن په ټولنه کې تر ټولو هغه خواره طبقه ده. یعنی هیڅ چا ورته پام نه دی کړی، نه سرپناه لري، نه خپل حقوق ورکول سوي دي، نه دولت ورکړي دي او نه خلک ورکړي دي، نه د معلم دومره عزت او قدر سوی دی.
دا چې حکومت ولې تر اوسه له افغان ښوونکو سره خپلې ژمنې نه دي عملي کړي، همدا پوښتنه مو د سیاسي چارو کارپوه محمد شفیق همدرد نه وکړه. د ښاغلي همدرد په خبره د جګړې دوام د دې لامل شوی چې حکومت خپل ټول پام په جګړې ور ټول کړي او د پوهنې سکتور په ګډون په ځینو نورو برخو کې ستونزې په خپل ځای پاتې شي.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یو دورزنی سفر په مخه هندوستان ته رسیدلی. ټاکل شوی چې ښاغلی پوتین به نن له صدر اعظم نریندرا مودی او نورو هندي چارواکو سره وګوري او تمه ده چې له هند سره د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د 1400 توغندیو د پیرودلو موافقه به هم لاسلیک کړي. هند په عین حال کې چې له روسیې سره دغه دودیزی اړیکې پالي، له امریکا سره هم په پوځي برخو کې پراخه همکاري لري. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یو دوه ورځني سفر په مخه پرون ماښام د هند پلازمینې نوی ډیلی ته ورسید. د هند د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ولسمشر پوتین او صدراعظم نریندرا مودی به نن په کلنۍ غونډه کې برخه واخلي او د دواړو هیوادونو ترمنځ دفاعي همکاري به وارزوي. د وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دواړه مشران به د سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو په اړه بحث وکړي او د دواړو خواوو ترمنځ د څو تړونونو د لاسلیک پر مهال به حاضر وي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دا تړونونه به د اټومي انرژۍ، فضایي څیړنو او اقتصاد په برخو کې وي. تمه ده چې هند او روسیا به د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت د روسیې د 1400 دافع هوا توغندیو د پیرودلو تړون هم لاسلیک کړي. دا په داسې حال کې ده چې متحد ایالاتو پر روسیې بندیزونه لګولي او ګواښ یې کړی چې هغه هیوادونه به هم په بندیزونو کې شامل کړي چې د روسیې له دفاعي او استخباراتي ادارو سره تجارتي راکړه ورکړه کوي. لزمکی څخه فضا ته د لری وټن وشتونکو اس 400 توغنده رانیول په ډیره حساسه مسله بدله شوې ده. معلومه نه ده چې د هند په وړاندې به د واشنگټن خبرګون چوي خوتیره میاشتې چین وروسته لدې چې له روسیې څخه یې جنگي جټ الوتکه او د توغنده تجهیزات واخیستل له بندیزونو مستثنا نه کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تیره میاشت هند ته د سفر پر مهال ویلی و په دې اړه بحثونه روان دي چې آیا واشنگټن نوی ډیلی له روسیې او ایران سره چې هند ته د تیلو دوهم صادرونکی هیواد دی د تجارتي معاملو له وجې له خپلو بندیزونو مستثنا کړي کنه. پومپیو ویلی و چې نوی ډیلی د امریکا او هند د سوداګرۍ د کسر د کمولو لپاره له متحدو ایالاتو څخه د انرژۍ د زیاتو تولیداتو او نورو الوتکو د پیرودلو ژمنه کړې ده. د هند او روسیې اړیکې د سړې جګړې له وخته او وروسته لدې چې امریکا د هند له سیال پاکستان سره اړیکې نږدې کړل خورا تودې دي. هند د روسیې پر سیاسي ملاتړ او د میلیاردونو ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزاتو متکی و. د هند د دفاع وزارت وایي چې په سلو کې نږدې اویا تجهیزات یې روسي دي، خو دا هیواد اوس هڅه کوي چې خپل ظرفیتونه متنوع او پرمختللي کړي، نو ځکه د اس 400 دافع هوا سیستم د رانیولو هڅه کوي چې د لوبې د بدلون کې وسلې په سترګه ورته کتل کیږي. په وروستیو څو کلونو کې له امریکا سره هم د هند دفاعي اړیکې پراخ شوي او ګډ پوځي تمرینونه یې کړي دي. هند له 2008 کال راهیسې له امریکا څخه د ترانسپورتي الوتکو، د سمندري ګزمې د ځانګړو الوتکو، توغندیو او د اپاچی او چینوک هلیکوپټرو په ګډون د څه باندې 15 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې وپیرلې.
اوس هم یو بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د ننګرهار ولایت سیمه چارواکي وایي په خوږیاڼیو ولسوالۍ کې د برک په نوم د مرستندویه موسې په دفتر کې 14 درې کسان وژلي دي او شپږ تنه نورې ټپیان کړي. د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت په افغانستان کې د یو امریکایي سرتیر د وژل کېدو خبر ورکړی. د افغانستان د کرکټ غوره لیګ سیالۍ نن د 5 لوبډلو په ګډون باندې په متحده عربي اماراتو کې پیلېږي او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وای ایران باید اټومي وسلې ترلاسه نکړي. دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. د مهمو خبرونو سرټکی مو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په ګڼو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 0.15 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر چیرې نه وځي دا چې تاسو زموږ د وی پانل لري زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدلی شئ، بلکې زموږ ریپورتونه، خبرونه، مطالب، 19 پروګرامونه او لیکنې له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شئ. زموږ د وی پانل پته ده azadiradio.com. azadiradio.com ته چې هر وخت ورشي زموږ ریپورتونه کتلی شئ. اوس مخکې لدینه چې زموږ بل همکار ارش همایون راشي په مخړې د ژوند رنگونو ته
دا ژوند رنگونه.
نوم عبدالباری منیب دی او د مکتب فاروقیه انتشارات فاروقیه مسول. مونږه کتابونه تقریبا 14 کال کې چمدا کاروبار کوو. خپل کتابونه چاپ کوو هم او خرڅو هم او د فروشیم دا پرچون فروشیم دا
لاول عمدل ته په دې کابل کې مونږ کاروبار کوو کنه مخکې مبل چرته کار کړی؟
نه، تقریبا 14 کال مونږه قصه خوانی جنگی مالک کې کار کړی دی. هلته مونږه کتاب فروشیو، کتابونه چاپ کوو، خرڅو. له 2 کال کې چمدا کابل ته راغلی.
هلته کار خو پېښور کې کنه؟ دلته چې کابل کې کار کوي دلته مو کاروبار خده.
نو مخکې خو لکه ټول مرجا د قصه خانه ته ټول خلک مغزه ته راتل. نو هغه ځای کې کارونه خو وس خو والته وزیر ګډور شوی دی. ټول خلک کابل ته راغلي دي او دکانونه ټول کابل ته راغلي دي. الحمدلله دلته کارونه ډېر خدي.
کوم ډول کتابونه چاپوي تاسو؟
موږ سره خو ټول دغه د مدرسې کتابونه دي، دینی کتابونه دي، عصري کتابونه سره زموږ تعلق نشته. زموږ ټول تعلق د مدرسې والا سره دي. مدرسې کتابونه، دینی کتابونه چاپ کوو، حدیثونه، د قرآن پاک او سپارې او دغه شیان.
ولې عصري کتابونه نه چاپوي؟
نو اصلي کتابونه زموږ شخ نه دي هغه سره زموږ بلدتیا نشته موږ هغه سره بلند یو هغه ته خپل کسان دي د قانون دي هغه مغه اصلي طرف ته پریخي دي موږ خپل دغه طرف باندې باندې
نن سبا خلک کتابونه اخلي الولي
الحمدلله ولنه مخکم اخستل لوستله وسم اخلي نو موږ باندې خو داسې فرق اس نه راغله چې موږ یو شیرا کتابونه نه خرسيږي الحمدلله وسم خرسيږي
دغه کار یو جالب خاطره دي کرته وای زکه تاسو ډیر وخت دا کار کړی
نو دې کې خو داسې خاص جالب خاطرې خو ما ته په زړه کې نه راځي چې اوس به زه تا ته ووایم خو نو دغه دی چې کاروبار دی کله بس کار کمزوري کله زیات وي نو به دغه کې لګیا یو موږ خپله حوصله نه دی بایللی تر اوسه پورې که بازار ښه ویو موږ هم داسې ورته وکړ خرابې هم داسې ورته
دغه کتابونه چې چاپوي که نه تاسې په دې کې خو به داسې نه وي شوي چې کله تېروتنې په کې تللي وي یا نیم کتاب چاپ وي ځینې ځایونه یې چاپ شوي نه وي داسې کیسې خو پکې نه وي شوي
نه داسې مسئلې خو راځي خو هغه د یو لکه مطلب دا دی موږ چې یو لس سوه کتابه چاپ کوو یا دوه سوه کتابه چاپ کوو په هغه کې داسې تېروتنه راځي چې یو لس کتابه یا شل کتابه کې دغسې لانجه راشي پکې ول الحمدلله داسې مسله سه نه دی راغلی چې موږ ته نقصان ورسیږي
خوشحاله په دغه کاروبار کې
بالکل الحمدلله په دې کې زموږ رزق دی ولې به خوشحاله یو نو بس اوس پورې همدغه کې رزق خورو او هم د دین کار دی هم ثواب کار دی نو بس ښه خوشحاله یو پکې خفګان پکې نشته
الله مو خوشحاله لرمننه
مننه تاسو نام